یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو ظفر بازاهر د تای روشن په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به مو په لومړي سر کې فراه ولایت د افغان ولسمشر د سفر خبر کو. دغه ورځ به د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې واوري چې د سولې په اړه کړي دي او ټینګار کوي چې باید ټول مشران سولې ته د لارې د خلاصېدو لپاره ډېر کار وکړي. نو راپورونه هم لرو، خو تر اوسه دمخه به اجمل اند د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو سفر د فراه ولایت ته رسیدلی دی. د اسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لویې لارې د بیا رغونې لپاره 30 میلیونه ډالر مرسته کوي. او د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زره کسانو د ولسمشر عبدالعزیز د شل کلنۍ واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې. افغان ولسمشر نن فراه ولایت ته ولاړ. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال په وینا اشرف غنی به د دې سفر په ترڅ کې د هوایي ډګر او په فراه کې د ملکي روغتون پروژې پرانیسي. فراه له هغه ولایتونو څخه ده چې د وروستیو روغتونو له امله یو شمېر اوسېدونکو ته د سیلابونو له کبله د سر او مال زیان اوښتی او امنیتي وضعیت یې هم خنډ دی. د ازادي راډیو خبریال فیروزی عزیزی ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینت لخوا د غوره خبریال ایوارډ ورکړل شوی. دغه ایوارډ اغلی عزیزی او په څو بیلابیلو نورو برخو کې خزینه مخکښانو ته د مارچ د 8 نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ورکړل شوی. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د ازادي راډیو بلې خبریالې ناجیې صافۍ ته د ولسمشر لخوا د ملالۍ دولتي مډال ورکړل شوی و. اسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار لوی لارې د بیا رغونې لپاره 30 میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د فائدې امنیت وزارت د جمعې په ورځ دا خبر تایید کړ. وی ویل چې د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغولو کار په دریو پړاوونو ویشل شوی. دا لوی لاره به تر 2000 میلادي کال پورې ورغول شي. د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو 15 کلونو کې تر 3000 کیلومتر ډیر سړکونه جوړ شوي دي، خو د رپورټونو په اساس د افغانستان د سړکونو ډیره برخه د جګړې او د کیفیت د خرابۍ له کبله بیرته تخریب شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د ایرلند د کرکټ د لوبډلې ورستۍ 50 اوریزه سیالي به سبا ترسره شي. د سیالۍ هم په هند کې ترسره کیږي. د 50 اورونو کرکټ د سیالیو د روانې لړۍ څلورمه لوبه افغانستان د کرکټ لوبډلې د 109 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او ایرلند لوبډلې به له دې پرته د دې لړۍ په ترڅ کې د مارچ 15 یو ټیسټ میچ هم وکړي. اخوا د اسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره به نن افغانستان او د فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. دا سیالۍ په تایلند کې روان دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د پنجشنبې په ورځ د مالیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې 12 لوبغاړي تر خې روزنیزې دورې وروسته په دې سیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته استولې دي. د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زوره کسانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیفقه د شل کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې. ویل کېږي چې په الجزیره ښار کې پرونۍ مظاهرې تر ډېره سوله ییزې وې، خو تېر ماښام پولیسو د مظاهره شیانو د خورېدو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه استفاده وکړه. پولیسو هغه لار چې د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لور غځېدلې هغه یې هم بنده کړه. د الجزایر دولتي ټلویزیون د رپورټ له مخې امنیتي ځواکونو 195 تنه د مالونو د لوټلو او بریدونو په تورونو نیولي. د دې تلویزیون د خبر له مخې 112 پولیس ټپیان شوي. د الجزایر خلک له بیکارۍ او اداري فساد شکایت لري. دوی وایي چې له جګپوړو چارواکو سره لیدل کتل هم ستونزمن دي. مظاهره کوونکي له دې پلان سره هم مخالفت کوي چې د هېواد 20 کلن ولسمشر لا هم غواړي چې واکمن وي. د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز په سویس کې پروختون کې دی او له 2013 کال راوروسته چې مغزي سکته یې کړې وه ډېر لږ په عام مسهر کې لیدل شوی. ترکیز واکونو د سوریې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې غزمه پیل کړې. دا اقدام په سوریه کې له ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوی. د ترکیې دولتي اژانس انادولو پرون خبر ورکړ چې ترکیز واکونه د ادلب له شماله د ترکیې د پولې په اوږدو کې د سوریې د حلب ایالت تر جنوبي سیمو غزمه کوي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار ویلي ترکیه به د سوریې د خاورې دننه له 15 تر 40 کیلومتر پورې ساحه کې غزمه وکړي او روسیه به د ادلب بهر سرحدي سیمې څاري. اکار زیاته کړې چې د روسیې له لوري غزمه هم پرون پیل شوه. د ترکیې دفاع وزیر وایي چې دا هڅې د اوربند د ادامې لپاره او په ادلب کې د ثبات په خاطر مهمې دي. دا متحده ایالاتو ادارې داسې پلان په نظر کې نیولی چې په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي سرتیرو لګښت هم دا کوربه هیوادونه ورکړي. بلومبرګ او اسوشیتد پریس خبري سرچینو د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا څرګنده کړې چې سپینې ماڼۍ د امریکا له دفاع وزارت غوښتي چې په دقیق ډول دا معلومه کړي چې په نورو هیوادونو کې د ډېر امریکایي ځواکونو د لګښت څومره برخه باید کوربه هیوادونه ورکړي. کومو سرچینو چې دا معلومات ورکړي هغو د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کړې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا شکایت لري چې د امریکا متحدان د ناټو د غړو په شمول د ځانونو دفاع لپاره سمه پانګونه نه کوي او د دې لګښتونو بار د امریکا د مالیه ورکوونکو غاړې ته لوېدلی دی. دا خبرونه
د خبرونه په سر کې د فرا ولایت د افغان ولسمشر د سفر په اړه راپور در سلرو چې په ګډه به سره وورو. د غرض د افغان حکومت اجرایه رئیس ویلي دي چې عادلانه سوله ورته لومړیتوب لري او ټول مشران باید د په وینا سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله نن په کابل کې وویل
ایجاد می کنه که در مهمترین مسئله که مسئله صلح است برای افغانستان، بزرگان ما همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را برای مردم افغانستان آسان بسازیم.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د پسرلي پر اتاک سره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حملو کې د زیاتوالي خبره کوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي
نو د پسرلي راتګ یا د نوې کال راتګ سره هم موږ بشپړ امادګي لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د ترورستانو پر ضد به خپل مبارزې ته ادامه ورکړو.
په نړیوال مسلو کې به په دې اړه واوري چې د امریکا حکومت غواړي چې له یو شمېر هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان پکښې میشتي د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف وغواړي. نو راپورونه هم لرو که وختو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرېږي. اورېدو ته یې بلنه درکوم. ورځو د خپرونې لومړني راپور ته. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار فرا ولایت ته سفر کړی دی. دا چې د سفر هدف څه دی، اول ته به پر کومو مسایلو باندې خبرې وکړي، په دې اړه به نور جزئیات ما همکار اجمل تورمن راکړي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښې دی. اجمل تورمن، خپرونې ته ښه راغلې. اورېدونکو ته تاسې د شغلې غنی د سفر په اړه نور جزئیات ورکړي.
بله فریبا جان، تاسو او د دی رادیو اوریدونکو ته سلام پوړاند کول سره لکه څنګه چې تاسو هم ویل، ولسمشر غنی نن د لوړپوړي پلای په مشرۍ په یو سفر فرا ولایت ته رسیدلی دی. له فرا څخه د ازادي رادیو خبریال په سهارنیو خپرونو کې ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی غنی به د دې سفر په ترڅ کې د هوایي ډګر او په فرا کې د ملکي روغتون پروژې پرانیزي. خو ولسمشر غنی په یوه غونډه کې ارګ بیا په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ښاغلی غنی به دغه سفر په ترڅ کې په فرا ولایت کې سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستو بهیر د ارزونې تر څنګ د دغه ولایت د مختلفو اقشارو له استازو سره هم جلا کتنې ولري. فراه ولایت له هغو ولایتونو دی چې د وروستیو روغتون له امله یې یو شمېر اوسېدونکو ته د سر او مال زیان اوښتی او امنیتي وضعیت هم ښه نه دی. دغه شان فریبجان، نتایج شوي راپورونه داسې هم شته چې ممکن ولسمشر نن له غرمې وروسته کندهار ولایت ته هم سفر وکړي. د یادونه ده چې ولسمشر د تېرې چهارشنبې په ورځ کونړ ولایت ته هم سفر دربط. دا چې په فرا ولایت کې ولسمشر د چا سره ګوري او په غونډه کې پر کوم مسایلو خبرې کوي، زمنا د دې تر څنګ چې دغه یادې پروژې پرانیزي نور کم پروګرامونه وي، دا به د ازادي راډیو پر وروسته خبرونه کې د خپل همکار څخه د فرا ولایت نه واورو چې هغوی په دې اړه بشپړ راپور وړاندې کړي.
بله ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمان. او دوستان و مورېدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی فرا ولایت تللی دی، نن سهار د سفر کړی دی او ټاکل شوی دی چې هلته ځینې پروژې پرانیزي. د ښاغلي غنی د سفر په ترڅ کې به موږ تازه راپورونه او جزئیات د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې درته خبر کړو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ورزو ته خبرونه یو بل موضوع ته د افغان حکومت اجرایی رئیس وای چې عادلانه سول ورته لمړیتوب لري او ټول مشران باید سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله چې نن یې د پخوانی ولسمشر د لمړي مرستیال محمد قاسم فهیم د پنځم تلین په یادغونډ کې خبرې کولې وویل چې افغانستان هغه وخت آزاد کېدای سي چې تروسي ډلې پکښې ورکې سي او بیا د بهرنیو ځواکونو شتون ته هم اړتیا نه پیدا کېږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په همدې غونډه کې وویل چې د سولې لپاره د امریکا هڅې تاییدوي او امید لري چې ژر سولې ته ورسېږي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
بله فریبا جان، لکه چې تا یادونه وکړه، د افغان حکومت اجرایی رئیس له ټولو افغان سیاستوالو غواړي چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره کار وکړي. عبدالله چې نن یې د پخواني افغان ولسمشر لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم د پنځم تن په یادغونډه کې وینا کوله وویل چې افغانانو ته مهمه مسله سوله ده.
بایسی یک شهروند کشور و بایسی یکی از مسئولین در حکومت وحدت ملی ایره دوباره تکرار میکنم که صلح عادلانه برای ما اولویت دارد. در این حال ایجاد میکنه که در مهمترین مسئله که مسئله صلح است برای افغانستان، بزرگان ما، همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را برای مردم افغانستان آسان بسازیم و راه را باز بکنیم برای این که مردم افغانستان در صلح با هم زندگی کنند.
بله، د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د لومړي مرستیال د پنځم تلین په غونډه کې یو شمېر افغان سیاستوال پخوانی چارواکي راټول سوي او بیلابیل څرګندونې وکړلې. دغه غونډې ته پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم وینا وکړه، ویل چې د سولې لپاره د امریکا هڅې تاییدوي او هیله څرګنده کړه چې انشاءالله ډېر ژر به سولې ته افغانان سره ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد له طالب پلاوی سره په قطر کې په پنځم پړاو خبرو بوخده. که څه هم دغه خبرو په اړه زیات جزئیات نه ورکول کیږي، خو طالبان وایي چې له امریکایي پلاوی سره د سولې په بهرني اړخ خبرې کوي. ټاکل شوی و چې دا خبرې څو ورځې وخت ونیسي، خو د خبرو پیچلتیا ته په کتلو سره څو پرله پسې ورځې کیږي چې په قطر کې د افغان طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ خبرې روانې دي. بلی فریبا جان،
بله ډېر زیاته مننه کوم رحمت افغانو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر بجو پر منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه سپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلی سئ. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ، نو کولی سئ چې زموږ ویب سایټ ته ولاړ سئ او زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه واورئ، او هم کمونۍ اورېدلې تکرار یې واورئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. له وصل وصال څخه به اوس اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بادغیس ولایت کې په کرنیزو چارو بوختو 1500 خزو باندې د سبزیجاتو تخمونه ویشل. د دغه وزارت ویان اکبر استمینن ازادي راډیو ته ویل په یادو خزو د سبزیجاتو د تخمونو د ویشلو هدف په کلیوالي کچه د کورنۍ او باغچو جوړول، د میندو او ماشومانو د خوړو خوندیتوب، او په کرنیزو چارو د بوختو خزو د عامه پوهاوي د کچې لوړول او اقتصادي وده ده. خغل رستمی وای د بادغیس ولایت د کرنې ریاست او کرنې او مالداري وزارت د بنوالۍ ملي پروژې لاره د سبزیجاتو د تخمونو د ویشلو ترڅنګ په یو شمېر نورو خزو د سبزیجاتو د پروسس وسایل هم ویشل شول، سو د دوی محصولات په سمه توګه پروسس او بازار ته په خبرې وړاندې شي. د په خبره الله دې لري په کرنیزو چارو د بوختو خزو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دغه ولایت کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا د وی پروژې د پرانستل کېدو خبر ورکوي. نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه پروژې ټولیز ارزښت 1.6 میلیون افغانۍ کېږي او 10% سوداګرو خزو ته ځانګړی شوی دی، ترسو دغه خزه د خامک دوزی قالین اوبدلو او د غذایی مواد د تولید په برخه کې خپل فعالیتونه ته وده ورکړي. ښاغلی علم یار وایي دغه پروژې موده 15 کاله ده او اوس مهال د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالیو کې پیل شوی دی چې وروسته به په نورو ولسوالیو کې هم پیل شي. دی وایي د دغه پروژې د پلي کولو هدف د سوداګرو ښځو په اقتصادي وضعیت کې بدلون او اقتصادي وده ده. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 500 کیلوئی قزاقي اوړه 1400 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلوئی بوره 1480 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمنۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ یو لیټر پټرول په 500 او یو لیټر ډیزل په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 30 افغانۍ 10 پولا، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پولا، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پولا، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه خو مو واوریدل دوستان. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا حکومت غواړي چې له یو شمېر هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان پکې میشتي د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف وغواړي. په دې موضوع له اسمت سروان سره خبرې کوم چې دا شبره سر په سټوډیو کې د سروان سره خبرونه تر سره راغلي. د امریکا د حکومت د دې پلان نور جزئیات څه دي؟
د امریکا حکومت لکه څنګه چې تاسو ویل په یو پلان بحث کوي او غور کوي چې پر اساس له هغو هیوادونو چې امریکایي پوځیان په خاوره کې اوسي د ځواکونو مصرف او د خراس د هغو لپاره امتیاز غواړي. یعنی یوازې دا نه چې د امریکایي ځواکونو مصرف دي ورکړي، بلکې امتیاز دي هم ورکړي، ځکه چې امریکایي ځواکونه د هغوی ساتنه کوي. امریکایي رسنۍ بلومبرګ او د خراس اسوسییټډ پریس خبري اژانس د څو تنو امریکایي چارواکو په قول پرون جمعه وویل دفاع وزارت یا پنټاګون ته ویل شوي چې په نورو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د مصرف په اړه معلومات راټول کړي، او دا هم ورته ووایي چې هغه هیوادونه چې دا ځواکونه پکې ډیره دي څومره پیسې باید امریکا ته ورکړي. هم بلومبرګ او هم اسوسییټډ پریس خبري اژانس د هغو چارواکو نومونه نه دي یاد کړي چې دا خبره ورته کړې ده، د دې لپاره چې هغوی اجازه نه لرله چې په دې اړه خبري وکړي.
بل ترسه افغانستان هم یو لاغه یوادونه دی چې د امریکایي پوځیان پکې میشتي. آیا افغانستان نوم په دې لیست کې شامل دی او یا د شاملې دوه احتمال ستاسو ده؟
نه، د افغانستان نوم په دې لیست کې شامل نه دی. افغانستان له هغو یوادونو څخه دی چې نه صرف امریکا د خپل ځواکونو مصرف ترې غواړي، بلکې امریکا په افغانستان کې ډېر زیات مصرف کوي. امریکا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مصارف هم په غاړه لري چې هر کال په میلیارډونو ډالر کې شي، او د افغانستان د پراختیايي پروژو په برخه کې هم امریکا ډېر زیات ونډه لري په میلیارډونو ډالر هر کال امریکا افغانستان سره په دې برخه کې مرسته کوي. البته په دې لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې د ځان د ساتنې لپاره له امریکا غوښتي خپل ځواکونه هلته وساتي، لکه جرمني، ایتالیا، بریتانیا، جاپان. په دغو هیوادونو کې له دوهم نړیوال جګړې را په دې خو امریکایي پوځیان میشتي. همدارس د خلیج د سیمې ځینې هیوادونه لکه بحرین، کویت او قطر، په دغو هیوادونو کې هم په زرګونو امریکایي پوځیان وسی، او دا پوځیان د دې لپاره وسی چې دغه هیوادونه وساتي.
څومره څه کار سودی ته چې نه په حقیقت کې فکر نه کوم چې دا سی یو پریکړه یا دا سی یو پلان مخکې موجود و. دا به څومره دقیقې چې د امریکا حکومت واقعا له دغو هیوادونو پیسې واخلي؟
که څه هم دغو دواړو خبري رسنیو چې امریکایي رسنۍ دي او معتبرې رسنۍ دي، دوی د هغو کسانو نمونه نه دي اخیستي چې دا خبرې ورته کړې دي. د هغو امریکایي چارواکو ځکه چې دوی ویلي دي چې هغوی اجازه نه لرله چې په دې اړه خبرې وکړي او نوم یې افشا شي. خو کوم یاد وی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څو ځلی ویلي دي چې د ناتو ټول پیټه د امریکا په غاړه ده، باید نور هم پکې ونډه واخلي او د امریکا مصارف کم شي. څومره چې امریکا مصرف کوي نور یې نه کوي، نو نور هم باید مصرف وکي او د ټولو دفاعي چارو مصارف باید یوازې د امریکا په غاړه نه وي. دې ته په کتو کې دي چې دا خبره دقیق هم وي.
بله، د زه ته مننه کوم اسمت سروانو چې د امریکا د حکومت د پلان په اړه راپور کوچوي. له یو شمېر هیوادونو څخه به وغواړي چې امریکایي په هیوادونو کې چې امریکایي پوځیان پکې میشتي، ښایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته وایي چې د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف ورکړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
بیرت افغانستان تور گرزو او بیا هم پر امنیتی مسائل بندی تم کیجم. دا افغانستان دا دفاع او کورنی و چار وزارتون دا پسرلی پر اتک سر دا وسلوال مخالفین و دا زپلو پا هدف پا تهاجمی حملو که دا زیادوالی خبره کوي. دا دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید ویلی دی چه افغان دفاعی دوکون اوز دا دیتا وان لری چه پا شد توگه دا خبال خبری او خلق و ساتن وکلی. بلخوا دا افغانستان دا کورنی و چار وزارت هم پا یواد که دا امنیت دا لاشا تینگشت او توریستی پیشو دا مخنیوی ارداد ورکوی. پا دیر دا جزیات زما همکار وصل وصل را کوی دا کابل ستودیوز خلا سر دی. وصل وصل خبرونی تا شرقلی.
ډیر زیات مننه فریبا جان، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، د پسرلی پر رسیدو سره د افغانستان د دفاع او کورنۍ او چارو وزارتونه د وسلوالو مخالفینو د زپلو او توریستي پیښو د مخنیوي لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان دفاعي ځواکونه چمتو دي چې په پوره میړانه د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي.
د نیو کال راتګ سره هم موږ بشپړ آمادګی لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د تروریستانو پر ضد به خپل مبارزې ته ادامه ورکړو. نو اوس هم موږ خپل ولس ته ډاډ ورکوو چې تاسو په همکارۍ سره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس دا وړتیا لري چې تاسو امنیت خوندي کړي او تاسو ته د ښه ژوند د یو باثباته چاپېریال رامنځته کړي.
د پداسل کې د چې هر کال د پسرلی پر اتک سره په افغانستان کې جګړې زور اخلي او خلک له امنیتي ستونزو او غوښونو سره مخ کیږي. بلخوا په ننګرهار او کابل ولایت کې ورستۍ حمله چې پکې لزګونو تنو تمرک شو په وخته یو لړ اندېښنې را پرولې دي. د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاری پر یاد غونډه د هوانونو په توغولو کې 15 تنه شهیدان شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. بلخوا د ننګرهار هوایي ډګر ته نږدې د ای بی ای په شرکت باندې 15 تنو وسلوالو حمله وکړه چې پکې د دغه شرکت یو لس کارکونکي ووژل شول. د دغو دواړو حملو مسولیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په غاړه واخیست، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. خو له دې ټولو سره سره د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې توریستي ډلې د پخوا په پرتله کمزوري شوي او د پسرلنیو عملیاتو پر مهال به لا وځپل شي.
مخبل تهاجمی و تعرازی عملیات په همدغه شدت سره دوام ورکوو. دښمن په ټول افغانستان کې تضیفه شوی دی. نصران یې هر ورځ وژل کېږي. سرلنی عملیاتو کې به هم زموږ هغه ساحو کې چې زموږ کشف استخبارات په هغو باندې مخکې نه کار کړی دی، په هغو عملیات پیل کېږي. موږ تاسو طریق د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې په پسرلي کې به دښمن نور هم تضیف شوی وي او امنیت په روال کې به غوروالی راغلی.
په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې له ټولو امکاناتو استفاده کوي او په دې برخه کې به خپلې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. بله فریبا جانې.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. وصل وصال و چې د افغانستان د دفاع وزارت او د کورنیو چارو د وزارتونو د چارواکو څرګندونې راوورولی چې وایي د پسرلي پر اتک سره به د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تهاجمي حملې زیاتې سي. مننه. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. دوستان یو ځل بیا یادونه کوم که مو د خبرونه تر اوسنۍ اورېدلې نو کولی سئ چې په تکرار بڼه یې بیا هم د ازادي راډیو پر ویب سایټ پیدا کړئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس کندوز ولایت ته ورځو. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په پسرلنی کمپاین کې د دې ولایت په کچه 1,050,000 مسمره او غیر مسمره نیالګي کښېنوي او دا کار د چاپېریال د سمسورتیا په هدف کوي. په دې اړه نور جزئیات ما همکار اجمل آریان له کندوز سره کوي.
په کندوز کې په پسرلنی کمپاین کې 1,50,000 نیالګي کېنول کېږي. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په پسرلنی کمپاین کې د مرکز اړوند سیمو او دغه راز د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې د چاپریال د سمسورتیا په هدف 1,50,000 مسمره او غیر مسمره نیالګي کېنول کېږي. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی په دې اړه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا 1,50,000 ونې به په مرکز او ولسوالۍ کې په کلي او په قراجات په ټولو کې به زموږ تلاش دا دی چې شش کال خپل ټول هغه نهالونه چې ایښول شوي دي د هغه ساتلو دپاره هم ځانګړې عامه پوهاوی ولرو چې تر څو هر وګړی خپل نهال په خپله وساتي، په خپله مبو ورته ورکوي او په خپله هم د هغې روزنه وکړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان بیا وایي چې د نیالګیو کېنول یوازې د بزګرانو مسؤلیت نه دی، بلکې د ټولنې هر وګړی مکلف دی چې د خپل د چاپریال د ښکلا او سمسورتیا په خاطر زینتي ونې، نیالګي او ګلان کینوي. د کندوز یو تن مدني فعال امید عمرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غواړو چې کندوز ته هغه سابقه زرغونتیا شنتوب او سرسبزي وروبخو او په دې ته ژمن پاتې کېږو چې انشاءالله ټول به په ګډه سره کار کوو تر څو چې دغه کمپین کامیابه او خپل بریالیتوب ته ورسوو.
بلخوا د نوموړي ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې د ټولنې هغه شمېر وګړي چې د طبیعت او چاپیریال ښکلا او سمسورتیا ته ارزښت ورکوي نو په طبیعي ډول د جنګ او تاوتریخوالي مخالف دي او دغه راز هڅې کوي چې په ټولنې کې د ښکلا او سولې فرهنګ ته وده ورکړي. د کندوز دوه تنو اوسېدونکو عزیزې امینی او سربلن معیار په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا تر 1,00,000 نیالګي بنن کېنول کېږي د سولې په نوم. په دې خاطر چې موږ کولی شو خلکو ته د سولې فکر ورکړو، وکولی شو د سولې څخه خپل ملاتړ اعلان کړو په دې ډول باندې، او دا نیالګي چې د سولې په نوم کېنول کېږي انشاءالله چې اته نوي کال کې به سوله راتلونکي او ضرور به راشي.
له دې سره سم د کندوز اوسېدونکو د نیالګیو کېنولو کمپاین څخه هرکلی کوي، خو زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې د دولتي ادارو لخوا په زرګونه نیالګي په بیلابیلو سیمو کې کېنول کېږي.
دوستانو اوس به د کابل چاپ او ورځپاڼو سرټکي له اجمل تورمن څخه واورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل کې د پنجشنبې د ورځې د حملې په اړه هم یو شمېر مطالب لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې په کشفي ارګانونو نیوکه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري په یاد غونډه د هوانونو په توغولو کې 15 تنه شهیدان شوي او 95 نور ټپیان شوي دي. ورځپاڼه لیکي په دغو مراسمو کې د عامو خلکو ترڅنګ یو شمېر چارواکو هم ګډون کړی و چې ترهګرو د استوګنې له کوره هوانونه وتوغول او دغه غونډه یې ګډوډه کړه. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې ترهګرو دغه هوانونه څنګه د کابل لویدیځ ته انتقال کړل او ولې امنیتي او کشفي ارګانونه ورته متوجه نه شول. په سرمقاله کې راغلي له دې ښکاري چې ترهګر د کابل په شمول په لویو ښارونو کې فعال دي، دلته اوسیږي او ورانکاري فعالیتونه هم له همدې ځایونو پلانوي. ورځپاڼه ټینګار کوي چې کشفي ارګانونه باید په ښارونو کې دننه ترهګر فعالیتونه مهار یا راکم کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي تر ارګ د باندې هر ورځ افغان میندې د خپلو عزیزانو ټوک ټوک هډونو ته اوښ کې تویوي، خو ارګ میشتې په خپلو ستاینو نه مړیږي. په ورځپاڼه کې راغلي د دشتبرچي د پیښې په تړاو به حکومت له ځانه د بې کفایتۍ او ناتوانۍ تورونه څنګه پاکوي. سرمقاله لیکونکي تور پورې کوي چې حکومت له خپل ولس سره لاس او ګریوان دی او دغه ستونزه دومره جدي ده چې یوازې د ارګ د دیوالونو په حدودو کې ځای ورپاتې وي، دوی به بیا هم دې جګړې ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو اوري اوس په تاسو پیغامونه واورو.
تاسو له پیغامونو
رسول الله د کونال څخه زن احمد الله د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه ساسو راپاریږه یم. زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د 6 بجو پورې دغه سمکټونه کار کوي او بیا د ماښام د 6 بجو نه د سهار د 6 بجو پورې دا ټول سمکټونه باسي. دا ولې بندیز دغه زموږ ډېر غټ مشکل دی. ما ته ولسلام چې شپه ورځ کار کوي او اشرف غني څه دا هیله کوم چې دغه مشکل را حل کړي. وسلام.
زمانو عبدالواحد منګ اولس مشر نه د غوښتنه لرو چې دلته په کونړ کې اوبدي سندونه دي باید منګ ته ډیم جوړ کړي چې دینه ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي. برېښنا تر جوړیږي د افغانستان راتلونکي چکم دی برېښنا ده چې برېښنا جوړه شي افغانستان په خپل خود لريږي. او له دې نه مخکې دوه دورې چې کرزی تیرې کړې وي هغه ډیر وعده کړې وي چې زبدا ډیم جوړ کوم. متاسفانه هغه دغه ډیم جوړ نه کړ. کونړ خلک به سرنوشت پاتې دي. نو کو په کونړ کې دا ډیم جوړ شي نو افغانستان ته به ډېره روښانتیا پیدا کی آئینده به پیدا کی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو دا ستاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو راستولې وه. په دې سره په کابل کې 12:30 شوې. یو ځل بیا لاجمل انس خدای مهمو خبرونو سره ټکی ورو.
افغان ولسمشر نن د فراه ولایت ته ولاړ. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال په وینا ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د هوایي ډګر او په فراه کې د ملکی روغتون پروژې پرانیسي. د ازادي راډیو خبریال فیروزی عزیزی ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینت لخوا د غوره خبریال جایزه ورکړل شوې. د اسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لویې لارې د بیا رغونو لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. ترکیز وکونو د سوریه په شمال ویدیز ولایت هدلیب کې غزمه پایل کړې ده. اقدام په سوریه کې له ایران او روسیې سره د شوي توافق لمخې شوه. د متحده ایالاتو ادارې داسې پلان په نظر کې نیولی چې په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي سرتیرو لګښت همدا کوربه هیوادونه ورکړي. او د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زره کسان د ولسمشر عبدالعزیز د 40 کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرو ته راوتلي.
مننه کوم اجملان. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ په تمه د ازادي رادیو .com. د اونیز خبرونې د خبرېدو وخت را ورسېد. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په کټه به وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې بجاړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنۍ چارو او نشي موادو سره د مبارزې وزارتونو په ګډه هڅه کوي. په تیر کال کې د وچکالۍ له امله د کوکنارو په کښت کې راغلی کموالی په روان میلادي کال کې هم په همدې اندازه ټیټ وساتي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې. د ونې په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې مسکا هو ته کې وړاندې کوي.
په هند کې 4 افغانان د نشه موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د ډهلی د هوایي ډګر له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې دې 4 کسانو 900 گرامه هیروین په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړي او غوښتل د سرطان ناروغۍ د درملنې په پلمه هند ته ولاړ شي. د یادونې وړ ده چې په روان شمسي کال کې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې نږدې 100 کسان هند ته تر تګ مخکې د نشه موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د نیمروز پولیسو په دې ولایت کې 150 کیلوګرامو نشه موادو د قاچاق مخه نیولې ده. د نیمروز ولایت امنیه قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې دا 1550 کیلوګرامه نشه مواد چې چرس او هیروین پکې شامل او په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي ول، د دې ولایت پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 اونیو کې دا دریم ځل دی چې د نیمروز پولیس نشه مواد نیسي. امنیتی ادارو 2 کسان د نشه موادو د قاچاق په تور له نشه موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته سپارلې دي. د عدلی او قضایي مرکز ویاند خالد موهید ازادي رادیو ته ویل دا 2 کسان د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نشه موادو په لاسو پیښو کې نیول شوي او د نورو څیړنو لپاره د مرکز ته معرفي شوي دي. دغه ډول خغلی موهید وایي چې د دې مرکز د محکمو لخوا پر 2 کسانو باندې حکم صادر شوی دی.
جریان یک هفته گذشته به طور مجموع
په تیر یو اونۍ کې په مجموعي ډول 22 کسان د نشئی مواد او د کاچاکو د 22 قضیو په اړه د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو په اړنې غونډو کې لوی وکال او شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي.
د یادونه ورده چې له نشئی مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په تیر یو اونۍ کې د نشئی مواد او د قاچاقو نه قضیې څېړلې او عملینه په بند باندې محکوم کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو په دریو جلا جلا پیښو کې نږدې 100 کیلوګرام نشئی مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلي چې د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له نشئی مواد سره د مبارزې پولیسو په چین ولسوالۍ او جلال آباد ښار په دوهم او درېمه ناحیه کې 93 کیلوګرام نشئی مواد نیولې دي. دغه ډول د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د پنجشیر ولایت پولیسو 80 کیلوګرام چرسغه مهال ونیول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او موټر چلوونکي غوښتل چې له پنجشیر څخه یې کابل ته قاچاق کړي.
مسکا وتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو او نشئی موادو سره د مبارزې وزارتونه په ګډه هڅه کوي. په تیر کال کې د وچکالۍ له امله د کوکنارو په کښت کې راغلی کموالی په روان میلادي کال کې هم په همدې اندازه ټیټ وساتي.
د قرار ولې د مخدره موادو کښت رجوع کی اولی علاقه مندې شي چې مخدره مواد کښت کی.
په افغانستان کې د هیروینو د جوړولو او قاچاقو په اړه د یو کارپوه سره مرکه لرو.
دا وب چې موږ د دې تاریخ سیلا کولې د مرغې دغه وب چې شلید اخر می ولیدلې چې دا ځان بونه کې نه یم خالي وزر لکه پاتې
په دې اړه هم راپور لرو چې په بغلان ولایت کې د محتاجینو ډیر والی خلک اندیشمن کړي دي.
مواد مخدره در درون شهر
نشئی مواد د پلخمری په خار کې د نن او ټول ولسوالیو کې د پرچون په ډول خاتسيږي.
د عبدالغفار په نوم یو معتاد وایي چې د یو درنه غم له امله نشوته مخه کړه.
لور می راغله ژړلې و مولې ژړې ول د پلانې لور وایم چې زه د پوډري لورې.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
وسړیا په دې پارسل کې څه شی دی؟
خزه ته خدا څخه خبره کوي لکه بیخي چې زماله کاروبار خبره نه وي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو له نشئی موادو سره د مبارزې او کورنۍ چارو وزارتونو په ګډه هڅه کوي چې په تیر کال کې د وچکالۍ له امله د کوکنارو په کښت کې راغلی کموالی په روان میلادي کال کې هم په همدې اندازه ټیټ وساتي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي آزادي راډیو ته وویل له څه مهاله راهیسې چې د کورنۍ چارو له وزارت سره د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت یو ځای کېدو پرېکړه سوې. دوی دا هڅه پیل کړې چې خپل پخواني پلانونه د کورنۍ چارو وزارت له پلانونو سره یو کړي او په ګډه د کوکنارو کښت د ډېرېدو مخه ونیسي. په دې اړه کارپوهان باور لري چې باید د کوکنارو کښت مخنیوي لپاره د افغانستان زراعتي محصولاتو ته په هیواد کې دننه او د باندې بازار وموندل سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
سخت کال د واوري او بارانونو د ډیر ورخت له امله په یو شمیر ولایتونو کې خلک هیلمند سوي چې سیندونه له اوبو ډک او له دې سره به زراعتي محصولات هم ډیر سي. خو دا اندېښنه هم شته چې د اوبو له ډیرېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر سي. په 2013 میلادي کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په ګډه سروې کې راغلي چې د وچکالۍ له امله د کوکنارو کښت کم سوی دی. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي آزادي راډیو ته وویل دوی مخکې لا د کوکنارو کښت د بیا ډېرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړي چې د کورنیو چارو له وزارت سره په یو ځای کېدو سره به دا پلانونه نور هم ګړندي او عملي شي.
اوس عملا د دو وزارتونو د یو ځای کېدو پروسه جریان لري. ممکن چې تر دې کار وروسته یو کاري اداره رامنځته سي. که څه هم له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل پخواني پلانونه درلودل، خو کله چې د ولسمشر د فرمان له مخې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د کورنیو چارو وزارت سره یو ځای کیږي، زه باور لرم چې د دې دواړو وزارتونو په یو ځای کېدو سره به یې کارونه، پالیسۍ، پروګرامونه او اجرایی برخې څو برابر ښه نتایج ولري.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزي وزارت او یو ان او ډي سي د ګډي سروي پر اساس په 2013 میلادي کال کې افغانستان شپږ زره او څلور سوه میټریک ټنه تریاک تولید کړي ول چې د تیر کال په پرتله د وچکالۍ له امله په سلو کې نه ویشت کم سوي دي. که څه هم تیر کال د وچکالۍ له امله د کوکنارو کښت کم سوی، خو دا یو طبیعي کموالی دی چې د واورې او بارانونو له ورک سره اړه لري او ګمان کیږي چې د کوکنارو کښت به بیرته ډیر سي. د فراه ولایت پخوانی والی او سیاسي کارپوه عمر شیرزاد په دې باور دی چې بزګر د اقتصادي ستونزو له امله تریاک کوي. کله دوی سره د روا کښتونو په برخه کې مرستې وسي او د دوی محصولات په مناسبه بیه خرڅ شي، بیا به کوکنار ونه کړي.
د کاران ولې د مخدره موادو کښت ته رجوع کوي او ولې علاقه مندې ښیي چې مخدره مواد کښت کړي؟ بېګانه دلیل یې همدا دی چې هغوی چې نور هر کښت وکړي نو هغوی ته هغه د خپل مصارفو پیسې نه پوره کوي. زما په نظر دا بهترینه لاره همدغه ده که د بزګر سره د دیکانه سره د زمیندار سره دا کومک وسي چې د حاصلات مارکیټونو ته پیدا شي.
که څه هم په تیر میلادي کال کې د کوکنارو کښت او تولید کم سوی و، خو له بلې خوا د کوکنارو د کښت سیمې پراخې سوي دي. ښاغلی شیرزاد له حکومت څخه غوښتنه کوي چې بزګرو ته د داسې روا کښتونو زمینه برابره کړي چې مناسبه بیه او په هیواد کې دننه او بهر ښه بازار ولري.
محمد ایاز سرنکو چې د کوکنارو د کښت په برخه کې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې او کورنۍ چارو وزارتونو د ګډو هڅو په اړه راپور راوړوه. اوس بغلان ولایت ځو او هلته د محتاجینو په اړه د ولس اندېښنې د سره شریکوو. د بغلان ولایتي شورا رئیس او ولسي خلک وایي چې فقر، بیکاري او نشي موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل سوی چې یو شمېر خلک په نشو اخته سي. د بغلان والی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې تر څنګ دي د نشي موادو له کښت او قاچاقو سره هم جدي مبارزه وکړي. په دې اړه بشیر احمد غزالي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې پښتو ژباړه وړاندې کوي.
بغلان د افغانستان په شمال کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هم کوکنار پکې کرل کیږي او هم یو شمېر خلک په چارسو، تریاکو، هیروینو او مورفینو اخته دي. په دې ولایت کې د معتادینو شمېر 2000 ته رسیږي چې ډیرې ځوانان دي. په بغلان ولایت کې فقر، بیکاری، نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د پرچون په بڼه د نشه یي موادو خرڅولو پر خلاف د دولت په څه مبارزه هغه اساسي عوامل دي چې معتادین او د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر صفدر محسنی وایي چې باید د نشه یي موادو د استعمال مخه ونیول شي.
امروز ما دا در باغ
نن موږ په باغونو، هوټلونو او داسې نورو ځایونو کې ګورو چې زموږ خلک نشي کوي او په لسګونه ځوانانو د نشي په حال کې دیوالونو ته ټډه وهلې ده. له بده مرغه چې د معتادینو اولادونه او میرمنې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د بغلان والی عبدالحی نعمتی هم د کوکنارو کښت او معتادینو ډیروالي اندېښمن کړی دی.
مواد مخدر،
نشه‌ای مواد د جګړې د تمویل ترڅنګ یوازنی ستونزه ده چې څه د پاسه 3 میلیونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول ورسره مخ دي. نشه‌ای زموږ ځوانان چې یوه بشري قوه ده له پښو غورځولي او د ټولنې او کورنۍ د اوږو بار کړي دي.
ښاغلی نعمتي له نشه‌ای موادو سره د مبارزې له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې تر څنګ دي د نشه‌ای موادو له کښت او قاچاقو سره هم جدي مبارزه وکړي. د بغلان ولایت امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری وایي چې پولیس یوازې د ولس په مرسته کولی شي چې د نشه‌ای موادو پر ضد مؤثره او ګټوره مبارزه وکړي.
مواد مخدره در درون شهر،
نشئی مواد د پلخمری په خار کې د ننه او ټول ولسوالیو کې د پرچون په ډول خاتسيږي. زه د بغلان ولایت له خلکو څخه غوښتنه کوم چې د نشئی موادو د خرڅونکو په نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي.
اطلاع د اشخاص ته همکاري وکړن.
که څه هم په بغلان ولایت کې یو ځل د کوکنارو کښت صفر شوی و، خو کله چې د کوکنارو پر ضد مبارزه ټکنۍ شوه نو د کوکنارو کښت بیرته مخ پر ډیرېدو شو.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزنی سپو سربېره په 100.15 اف ایم سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په افغانستان کې د هیروینو جوړولو او قاچاق په اړه معلومات ترکو. دا چې د هیروینو جوړولو کارخانې د افغانستان په کومو سیمو کې دي، دې کارخانو ته د کومو هیوادونو سوداګر راځي، او هیروین د افغانستان له کومو لارو څخه تیریږي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د هیروینو جوړولو له یو متخصص بشیر احمد کنداري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د هیروینو جوړولو کار یې له چا څخه زده کړ.
ما دوه کاله د یو استاد سره کار کاوه، بیا خپله مستاس ولمه ته دا پوډر زه خپله په وخته کار وم چې یعنی نور کارونه خلاص سي. دا پوډر یا کریستال مزین جوړول خپل هم داسې ټیس جوړوم ځکه چې د دې په باره کې ما دوه کاله مکمل د یو استاد سره لاندې سوات استاد نمې دی د پاکستان او د سواتو دلته چې په علمن کې یا کندهار کې اول د واره دا جاري سولې دوه ځاګي سبې یو نیم راتلی هغه زیاتې پیسې اخیستلې نو کم چې ما دیو پیسې باندې ولیدلې د سوات استاد سره ځان ملاو کې د عزت د سره دوه کاله مکمل و. ما نو یو وخت یو تجار د نیپال هیواد سره غلی په 4000 ډالر د 1 کیلو سودا ورسره کړیو. بیا زه سوات استاد باړه ورته کښېنستل ما ټیس چې وکړی د سوات استاد سمپل یا ټیس چې وکړی زی ولاړ کړلم. بیا می استاد مسخرام را باندې وکړل وای خدای دې استاد ځان ونسی چې زه دې ځای ونسم مستر ما واوښتل.
استاد به دغه معاش او امتیاز نور په نسبت څومره
ما ته پر کیلو باندې پر 20 باندې 200 روپۍ راکولې چې دا اول تاریخ سره 20 جوړیږي او پر پودر باندې یا پر کریستال باندې پر کیلو 2.5 روپۍ راکولې چې یاندې زبته لروي ساته نشم. ما بس پتر ساره کمیس کښې خالي دا خپل مزدوران ته ولاړم چې ساره پوري به ما ته کار کوي. ما د کیلو پر سر باندې د 10 پیسې اخیستلې دانه میشتانه پیسې لري نه بچي جار د نیپال راغلی وو 500 کیلو سودا یې وکړل ټیس مې ورته جوړ کړ. ما ته 12 لک کالداري یاندې بخشیا امتیاز راک.
د کوم ځای خلق وو چې دغه مواد به اخیستل؟
دا د ترکیه سره دی، دا د نیپال هیواد راځي، د برما سره دی، د بوم سم راغلی ایران، د بوم سره د پاکستان سم راتلل، بل مرز د پاکستان او افغانستان او ایران یو ځای دی په نامه د بارامچی چالتو دیمند ولایت پای دی. خاص بل شي نسته بدون تاریخ او بدون د پودورو چې هم د ایران راځي هم د پاکستان راځي.
دا کارخانه معمولا په څنګه ځایونو کې؟
دا کارخانه په داسې ځایونو کې چې هغه منطقه سرسبز یعنی تیاره بیا سرنشینه کشب نه کې په سرای کې هلته بیا پر دې باندې پر سر باندې ټاټو راشي. د حکومت د سترسي نه لري په داسې ځایو کې د دې کارخانه.
په کومو کارخانو کې په کومو ځایونو کې کار کوي؟
په هلمند ساکلا ولسوالۍ کې په درو کارخانو کې کار کړی دی. ما سنگین ولسوالۍ کې د هلمند کار کړی دی، خانشین ولسوالۍ کې مې کړی دی، بارامچه کې مې کړی دی، شو ولسوالۍ ورته وایي، ازارجو کې مې کړی، مرجی ولسوالۍ کړی. یعنی هلمند کوم ولسوالۍ چې وایي هلته ما د دېو کار کړی دی.
څو موده مخکې تاسو غوندې استاد وایم دغه سیمې هغه ان هغه حیوانات لا متاتسیو دغه سی پیخو سره تکله مخسوي
مجال ته پداش کې نوري مرغۍ نه وي د شارو میناګان یو درې څلور دانی وي دا وبچ مده د تاریخ سیلا کولې دا مرغۍ دغه وبچ شلې اخر می ولیدلې چې دا ځان بونه کې نه ويم خالي وزر لکه یې پاتې درې څلور 15 ورځې دا کار بس هغه وبدوی تعمیلا او نسولې درې مورځې دا سره غشت او تلم چې می کتلې څلور 15 دانی داس مړې پرته وي.
تاسې به کله کارخانه کې کار کاوه؟ په تا کې کوم تغیر راتلی؟
زه به نشوم په 24 ساعته کې یاندې یوه ډوډۍ د 10 روپۍ دا ډوډۍ ما نسوله خوړلی. بیا چې به مې کوم وخت کار پرېښو چې کور ته برالم هلته به زه درې ورځې څلور ورځې په دردو کې وم، دردونه ما تېروله، مریض به وم، هلته پروت به وم. یوولس کاله کېږي چې زه د دې استاد سوی یم. نوره مې توبه، نه مواد جوړومه، نه مرځمه کارخانو ته، ځکه زما د لاسه ان ډېر خلک خراب سوي دي. ما ته معتادان راتلل هلته کارخانې خاص دغه د پاره راتلل، ګرد ورځ به ما ته په دروازه کې باندې ناسته.
تا به تقریبا د میاشتې څومره روپۍ ګټه کول؟
د میاشتې چې درته وایم ما شپانس لکه کالداري هم جمع کړي، 15 لکه مې هم جمع کړي دي. کوم وار چې کوم تجاران ما ته امتیازان راکړي که یوه میاشت کې ما 2.5 لکه روپۍ هم د کارخانې سره کورته والا کړي دي.
ستاسو به دغه زیاته ویره له څه شي؟
موږ زیاته ویره یو خو د چاپې سوه، او بیا زیاته ویره مو د بیروني نه پره سوه چې دا نه پوهېږي یا صابون استعمال نه کړي یا شمپو استعمال نه کړي یا داسې یو بل شی استعمال نه کړي چې د دغه تجار یا دغه سړي مال خراب نه شي.
صابون او شامپو پر مال باندې څه تاثیر کوي؟
د سربسته مکمل د اوبو ډک بیلر ته چې پاغه بیلر کې شل کیلو مال یا پودر چې دا یو څاکه دوه څاکه شامپو ورول ویج یا صابون ورول ویج یا یری ورول ویج هغه مکمل د بیناوړي الته موږ څلور پیرداران کښنول د وسلې سره اسړی چې بمدل ته په کارخانه کې نیوي ورته ویل مو چې باید مال د خلکو درسه چپنې د نورو مزدورانو سره جنگ او جنجال ونه کې اسکه چې اسابې ګډوډ کیږي. ژغ دې په زور نسی چې نور امسایه خبر سی او تر خله دې چاته ونوځي چې دلته کارخانه ده یان دی په او ته کې تر رخصتی لري پټ بځه پټ برځه
هغه کسان چې تاسو سره کار کاوه هغه روغ ولاو ک په نشه باندې روی
دا چې پزه بستا کې ام نکیږي تنفس نسی کولای خو ګرمي ده کې لکه دا تا و شو دود په دماغ باندې دي نشه کوي دي او دا چې کم الته کار کوي هغه متاد ده تا و شي ده تا و شي پر سړی باندې ولاړیږي سړی پر دماغ او پر سترګو په خلنه نوځي سړی خپل نشای
دغه مواد چې به وړل دا پر کوم لارو له افغانستان څخه ده باندې وته
شپش پښتم لسلند کوزر دی یعنی باندې ورته وای هغه ډیر تیز دی باغه کې دوی پیری یا درې پیری کوي بد بازار کې لو مال راچی دا په دیمند سره تل پر د شتو کې په غرو کې راځي پر کاچاکی لارو باندې پر میوند ولسوالی باندې تمر باندې دشت پورته کې جریخت پر دغه لار باندې وړي بارام چیت چې دیمند اخیری ولسوالی د پنامه د دیشو اغه ځاګي د پاکستان سره مرزي اخو د پاکستان کاریزک د نوشکي ډالبندین او چاګي چورته وای کښته ګرځي جنگل دی دی خواته د بارام چا ده یی طرف تیر بعد د ایران دی د درې سره کشورونه سره ځای سوي هغه چې بمشتلو راتلو ک پودر سره او ک بطاریاک سره او ک بدا کم مواد سره د پاکستان حکومت مشت چویل د افغانستان حکومت خون طالبانو نه بل چا مشت چوي شپه به مجال تابع دي د پاکستان ته خبره کی ورځ براتلو خپل کار و
په هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org
درنو اوریدونکو تاسی ازادی رادیو اوریج پر دور سو شپردی میزنی سپو خبریجی او اوست خاطری واردی. د کندهار ولایت اوسیدون که عبدالغفار چه هیروینز که وی تراتم تولگی پوری مکتب لوستی دی. ده ترنشه مخی ده سهار لخوا خیاتی او مابشن بای ورزش کاوه. ده یوائی چی ده یو درن غام لعملی نشو تا مخه کرد. دا چې دا څه ډول غام او اورس عبدالغفار له څه ډول ستونزه سره مخ شو په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړی ده
زیج خپلون د خالی سیګریټ سره نه مخالف هم دلته ما ته یو مشکل خانوادګي را پیر سو ما کوروالا او پاس ول انو ډیر خونجګرم فتکان کې ناسم په خیاتی اختم از ما یو دوند ولا نه ول عبدالغفار ول لاس خوښی نه ما دا سی مشکل خانوادګي دی ول زه به یو شی درو شون دای مشکل را پکې ما څنګه شی دی ول ایرانی چرس چې دای ما وس کوی عمل د کوان او خیاتی او پریشانی د ولسی کو د پر رتلیرس نو دا رقم پخته سنم بیا زه خپل شپش کاله پاکم بیا مې بل واده جوه کوي د روژې پر پنځلسم مې زه وپاسو د روژې اته ویشتمه لور مې وپاسو بعد شپش کاله بس دا خطر است وسو بیا ولاړو مومې سکول ښه سم بدن مې درلودی ورزش مې کوي ما په بدن کې دون تغییر راوستلی کلم زه کو اسمان دون تغییر راوستلی پخوا به داسې و چې ما به د عمل نه کوي مال بس زهم پر ځای دنیا ملامت چک کت فای مش خپل پټرولم پر ځان چې ول دې ځان ته مو دې چر یال ولګیت نیو دې ځان ته وراچو مش خپل فرغنده او کډوا باغونه لرو یو دانر یو دانګورو خپل پدری سرایم په خوځ شهر کې دې شیدانو چوکو ته وای دا غسرای د 15 لک سرایو ما په 15 لک خرڅک اغه سره اوس په 15 لکه په سپیشل کوم نظر کې نن روز خو په عمل اختص ورور ورور قلبی منس مش باغ جدي مثلا په 15 لکه په شل لکه اجاره کې دا چې به اجاره کړم ورور ته جوړ لاند از ما د باغ مثلا وصول یا د از ما پیسې په 15 لکه اجاره کړی ول په 15 لکه زبم په جک سکه نو م په نشک بم اغه بیم په زر او په 2000 را کولې نشم داس شیده یه پولا چه ورکه لویلی که ده بد شیده یوز ما لور ده جیل را بنجی گرانه ده ده تو کار ده ده را لرم پا غر کلاس را چی ول بابا مالا ول بلرس بلا ده پریرد ویه جلال امال بسید بیا یو روز از که سر پیرسو ده ناسم لور می را لجلال و مولی جلال ول ده پلانی لور و ولم جزه ده پولری لوری پل جوان دو زندگی که ده پر ما دیر بس تاثیر وکی زدن سر چرت و سوج پیکروی مال دا خودی نجوری دا دا پولر دا خبر که جوز ما دا نشن لکوله دیر جرات نسای کوله جی از مال روی والای یا پداخل هنو بمی دا تصمیم دا زن سر غطری جی بس دا بلانو
عدالت اول فساد سر مبارز
که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0 800 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د ظاهر کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې انور پر موټرسایکل باندې کور ته راځي او یوه بوجۍ ورسره وي. د انور میلمه سپوږمۍ پوښتنه کوي چې په بوجۍ کې څه شی دي. کله چې انور د بوجۍ په اړه سپوږمۍ ته معلومات ورکوي، نو هغې ته سخت درد ورځي. دا چې انور په بوجۍ کې کور ته څه شی راوړی دي، سپوږمۍ ولې په قهر سوه او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
وسړیا، په دې پارسل کې څه شی دي؟
خزه، ته خدا سه خبره کوي لکه بیخي چې زما له کاروبار خبره نه وي. بل به څه شی وي خو تاریاک دي.
اوف، نور تاریاک دی راوړل؟
ولې، له تاریاکو څخه دې بد راځي؟ دا تاریاک نه دي، سم سره زر دي. سره زر
د غم سره زر دي شي. د دې غم لړلو تاریاکو له لاسه مې د بدن غوښې تورې اوبه شوې.
ولې خدای دې خیر کړي، تاریاکو څه بد رسولي دي؟
ویریږم چې پولیس رانشي او تاریاک یو نسي. که خدای مکړه پولیس و تاریاک را څخه یوړل، مینه به مسپیرا شي.
اندېښنه مه کوه، نه یوړي. تر اوسه زموږ کور ته پولیس راغلي دي چې ته ډارېږي.
نو لوښی خو هره ورځ نه ماتېږي، یوه ورځ د بدبختۍ وي. که پولیس راغلل، ټولې پیسې به مو اوبه یوسي، سوال ته واړ شو.
وایي ګټه په تاوان کېږي. هره ګټه تاوان هم لري، خو شکر موږ تر اوسه پورې په دې کار کې تاوان نه دی کړی.
خیر دی سړی، یو بل کاروبار وکړه، دا کار ډېر خطر لري.
بل کار نو کله دومره ګټه لري؟
داسې ګټه دې په اور وسوځي چې زموږ ژوند تباه کوي.
نو څه کار وکړم؟
کارونه خو کم نه دي، یو بل کاروبار وکړه. یوازې خو همدې تریاکو کاروبار نه دی.
دا بیخي د مرغۍ زړه دی، لکه وزه داسې ډاره نه وي. دا بې ځای اندېښنې پرېږده.
که پولیسو دا تریاک راڅخه یوړل، بیا به څه کوو؟ نه نورې پیسې لرو او نه هم جایداد، بچیان به مو وږي تږي پاتې شي.
اوه خزه، درته ومې ویل چې مه ډارېږه، هیڅ هم نه کیږي.
اوهو، دا ښځه پولیسو څنګه زموږ کره راغله؟
خورې مېلمانه غواړي.
اوهو، ولې نه غواړو؟ راځه، خدای دې راوله.
دا سپی چې در ونیسه چې ومې نه داډي
نه دې داډي. چغه شه ورک شه.
سلام علیکم خورې.
وعلیکم سلام خورې، په خیر راشي. راځه پر دغه توشکه کښېنه.
نه نه، نه کښېنم، ستاسو کره لږ کار لرو، بېرته ځو.
زموږ کره کار لرئ؟ څنګه کار؟
خورې کې نارینه پولیس د باندې ولاړ دي، ته یوې خواته ګوشه سه، موږ ستاسو کور تلاشي کوو.
څه شی تلاشي؟ نو اوس خو زما خاوند په کور کې نشته.
دا په موږ پورې اړه نه لري چې ستا خاوند نشته. موږ ته امر شوی دی چې ستاسو کور تلاشي کوو. ته اندېښنه مه کوه، دا دی زه یم. ته ژر ګوشه سه چې نور پولیس راشي او کور تلاشي کړي.
سمه ده، زه به غوجالې ته ولاړه شم. خو هلته به پولیس نه راځي؟
نه، هلته هېڅوک نه درځي، یوازې زه درځم. هېڅ اندېښنه مه کوه، نارینه پولیس ستا سره هېڅ غرض نه لري او نه دې ویني.
سمه ده، زه به غوجالې ته ولاړه شم.
قومندان صاحب راځي.
څه بیا دا سپی وګوره چې نه مو پرېږدي، چغه شه ورک شه. ښه بلقیس جانې، هغه زیرخانه چیرې ده؟
دغه ده، هغه زیرخانه دغه ده، دلته ده. اوهو، په دې زیرخانه کې څومره ډېر بیلرونه پراته دي.
ته ودرېږه چې زه وګورم. اوهو، دا بلر خو ټول له تاریاکو ډک دی. تا هغه بل بلر وګوره.
دا بلر هم له تاریاکو ډک دی.
بس زموږ راپور سم و، دا د هغه قاچاقبر کور دی چې موږ ته یې راپور راغلی و. او دا د رښتیا هم په دې کور کې تاریاک شته؟
دا څومره ډېر تریاک دی؟ دا کور خو سم د تریاکو ګودام دی.
بلقیس جانې، ته پولیسو ته په مخابره کې ورغږ کړه چې راشي او د تریاکو دا بلرونه یوسي او موټر ته یې پورته کړي.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لې مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.